لویدیځو هیوادونو کې له څو ورځو راهیسې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په اړه د خطر زنګونه کړنګېږي. په دې برخه کې اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې روسیې شاوخوا 1,20,000 روسي سرتیري د اوکراین د سرحد په اوږدو کې ځای پر ځای کړل او بیلاروس ته یې د پام وړ پوځي ځواک واستوه. موسکو او مینسک وایي دا سرتیري د ګډو پوځي تطبیقاتو لپاره هلته استول شوي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د انګیو پاړه راپور واوري چې د وختونو په ګرد کې څیرا په پټېدو ده.
انګی ته په ډېر اهمیت ور په برخه دی چې یو خدا زنانه سنفتي او بل خواته ورته مزاحمتي شاعري هم ویل کیږي.
د جام چلی له اوسنی وضعیت به خبر شي چې بیا یې د نړیدو اندېښنې ډېرې شوې.
دغه څلی د انساني او طبیعي تهدیداتو سره سره بیا یې هم ترنن ځان استوار را رسولای دی.
ځوان ژباړن حضرت عثمان نوري د خپل چاپ شوی کتابونو په اړه راتغږیږي.
اروپوهنې ته اړتیا ډېره لیدل کېده او هغه موضوعات چې موږ په انګلیسي ژبه لوستل په پښتو کې راته نه برېښېدل.
د هغو کوچیانو په اړه راپور در اورو چې اوس تشپېلۍ پر ځای دمبوره غږوي. په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د غور فرهنګیان او مدني فعالان وایي د جام منار د نړیدو په حال کې دی. د دوی په وینا د خلکو د غنی غونی د موټرو د تګ راتک او د دې برج چاوخوا څاګانو له عمل او رست تر بلې د دې منار د نړیدو خطر ډیریږي. د فرهنګیان د طالبانو له حکومت غواړي چې د منار د ترمیم لپاره د واورو او بارانونو لورخ مخکې یو ټیم ورولېږي چې د ژغورلو لپاره اقدام وکړي. د دوی په وینا د منار د ویجاړې شوی او برخو په ترمیم کې چې څومره ځنډ کیږي هغومره د منار د نړیدو خطر هم ډیریږي. په غور کې د طالبانو فرهنګي مسول عبدالحی زعیم بیا وایي یونسکو یا د ملګرو ملتونو د فرهنګي میراثونو د ساتنې له ادارې غوښتي چې د جام منار د ترمیم لپاره ژمنه شوي $2,000,000 دوی ته ورکړي چې د منار د ترمیم چارې پرې پیل کړي. په دې اړه په روانه خپرونه کې راپور هم لرو. د پښتو ژبې د شاعر او لیکوال عمر ګل اسکار یاد غونډه جوړه شوه. دا غونډه چې تیره یک شنبه په کوټه کې وشوه د پښتو ژبې په وده کې د ارواښاد عمر ګل اسکار خدمتونه پکې وستایل شول او نوموړی د ادبي نړۍ د یو استاد په توګه یاد شو. غونډه د پښتانه مترقي لیکوالو ټولنې لخوا جوړه شوې وه او پروفیسور درویش دورانی، ډاکټر لیاقت تابان، عصمت الله زهیر، فاروق سرور او ځینو نورو ادب پوهانو د ارواښاد عمر ګل اسکار د ادبي او فرهنګي کارونو په اړه خبرې وکړې. ویناوالو د ارواښاد اسکار ادبي او علمي هڅې د روښنایي هغه څرکونه وبلل چې د ټولنې راتلونکی ورسره روښانه کیدلی شي. افغان انځورګر همایون عارفي وایي للس کالکار او د سلګونو انځورونو له جوړولو وروسته انځورګری پیګري. عارفي وایي په افغانستان کې هنر او هنرمند ته ارزښت نه ورکول کیږي او تر هغو چې طالبان په واک کې وي دی به انځورګري ونه کړي. دا افغان انځورګر چې اوس مهال په یو فیستیوال کې د ګډون لپاره ایران ته تللی غواړي د همدې فیستیوال له لارې خپل جوړ کړي شاوخوا 300 انځورونه وپلوري او پیسې بېوزله افغانانو ته ورکړي. خاغلی عارفي په خپلو انځورونو کې د افغانستان لرغونی سیمې او نامتو څیرې انځورولې چې په وینا یې د طالبانو له محدودیتونو وروسته به دا کار ونه کړي.
انګی د پښتني ولسی ادب یو غښتلی سندری صنف دی چې د وختونو په ګردونو کې یې څیره په پټېدو ده. انګی له موسیقي پرته له ویر، ژړا او فریاد سره بلل کیږي. ارواښاد ابوالخیر ځلاند انګی د نیمې نړۍ فریاد بللی. د انګیو په اړه به نور معلومات زموږ د همکار په راپور کې واورئ.
انګی یا د نیمې نړۍ فریاد
د سپینې خونې پر ور رڼا ده، چانګی راغه خبر رښتیا ده، زما ازرایله ملکه داده، نن میرو اخلی رات بلاده، پر دې شادی ده پر ما غزا ده شادی دی غم سی کې شپه ما ده
انګی هغه سندرې دي چې ناویانې په خپله د خپل واده پر وخت زمزمه کوي په دغه سندرو کې ناوې د خپل زړه درد بیانوي هغه ناوې چې په بدۍ مخۍ سری او یا هم د هغې له خوشي پرته بل چاته واده سوي وي
خدای پر بند ورکړی دی نو زنګوال په سر کې خط له قریبانو مزړه غایت نه انصاف سه نه حقیقت زما زندګۍ که په زحمت زه به د بینې کوم خدمت د بنځیان به وړم تهمت رشیده وروره ډاکه توپک کاریمه وله در بخښم حق خدای به روزي کړي زما هغه جنت یو به ځواني یو بل حقیقت تر هغه زنمه مرګی راحت
انګۍ د پخوانیو یو لسي شعري اصنافو یو سندرې صنف دی دغه ویرجنو سندرو ته چغیانی چغی او ساندې هم ویل کیږي چې له موسیقۍ پرته له ویر ژړاو فریاد سره بلل کیږي د کوزی پښتونخوا د ساړه زیارت سیمې شاعر او لیکوال ارزو زیارتواله چې د انګیو په اړه یې د انفیل څېړنیز تیسیز لیکلی دی د انګیو په اړه وایي
انګی چې کمی دی هغه وخت چې ونجلی د واده په ورځ باندې راولي پر تخت کښېنوي د ګل ټکرای ور پر سر کې نو شاوخوا له دې سره خپلې خوندکیانې هم ناستې وي دا خوندکیانې هم له دې سره سم دا د دې په ویر کې ویر کوي ژاړي ولې دا په دا ورځ ډېره خواشینې وي نو دا چې کله خپله انګۍ وایي نو هغه په یو مخصوصه طرز یعنی د هوی هوی الهوی په نارو کې دا انګۍ وایي او پر دې باندې چې دا ناستې خوندکۍ دي هغه هم ور سره زاړي په زوره زوره او هغه هم بیا پر دې غوزي واچي هر یوه بیا خپله خپله انګۍ وایي نو کله چې بیا دا د پلار له کوره ولاړوي چې کوم وخت ورا راسي هغه وخت بیا دوی ګردي سره راولاړې سي او ناوې راولاړه کې په یو تال کې په اوبو کې ودروي او دوی په زوره زوره په یوه اواز د انګۍ وایي چې ورا را روانه وي نو دا د دوی اواز ازانګه کوي دې ازانګه ته د دې لغوي معنی چې دا په انګۍ کې هم ازانګه یعنی انګازه چې په فارسي ورته وایي صدای بازګشت دا اواز چې کله ازانګه وکړي او دا د دې ژغ ډېر موثره یعنی طاقتوره سي چې دوی په ګردو سره وایي نو ځکه ودې ته انګازه یا ازانګه ویل کېږي
نوموړی وایي د ټپې کاکړۍ غاړې اتڼ نارې متلونو او داسې نورو ولسي اصنافو پورنګه انګۍ هم زوړ او پخوانی تاریخ لري
د انګۍ قسمونه عموما په دوه قسمه دي چې اکثره کې د غم او په ډیرو کمو انګۍ کې د خوشحالۍ اظهار سوی دي په سری ورکول سوي انګۍ له وطنه مینه پر مور انګۍ پر مړو باندې انګۍ او د ولور خلاف انګۍ پر تربرو باندې انګۍ پر خواش باندې انګۍ پر ګریوان باندې انګۍ سیاسي انګۍ د خوشحالۍ انګۍ یا یې څوک مړوي نو دا په جلا انداز د لهوی په نارو کښې دا خپل د زړه فریاد چې دی تر موږه پورې رارسوي
ارزو زیارتواله وایي ډېری وخت د ناوې تر څنګ پر تخت ورسره ناستې همزولې هم انګۍ بولي چې ډېرې زړه راښکونکې او ژړونکې وي د دې په باور د انګۍ ویلو دود سوکه سوکه مخ په ورکېدو دی
دلته بیا وانګۍ ته په دې ډېر اهمیت ور په برخه دی چې یو خو دا زنانه صنف دی او بلې خوا ته ورته مزاحمتي شاعري هم ویل کېږي دا شاعري ناوې د واده په ورځ د خپلو خوندکیانو په ټولۍ کښې پر تخت ناسته هغه څه بیانوي چې که ورسره ظلم سوی وي په بدو کې یا په سوره کې ورکول سوي انجینې دا رواج چې کوم و پخوا خو و اوس ډېر کم سوی دی چې پلار یا ورور بې قتل وکړي نو خو په بدل کې بیا دوی ښځه ورکوله له دې څخه ډېره کرکه سوي ده او ښځو په انګیو کې د دې ډېر لوی مزاحمت کړی دی دا یوه انګۍ ده چې وایي مور کمه لویه زه نازولګي چا ته یې نه وم زه اړه کړګي په ژوند یې یمه په اور سزلګي مورکۍ چې نه ده خبره کړګي انا یې نه ده زما پوښتلګي
د ارزو زیارتوالي په خبره انګۍ هغه سندریز صنف دی چې په ډېرو کې د غم او په لږو کې د خوشحالۍ اظهار کېږي خو ځینې برخه یې د ملي او قامي اتلانو اتلولۍ مېړانې او مبارزو ته هم ویل سوي دي انګۍ ځکه په ځانګړو وختونو کې ویل کېږي چې دغه یو مزاحمتي صنف دی
دلته یوه خبره د یادولو وړ ده چې له ناوې سره ناستې همزولې هم خپلې انګۍ وایي او د خپل زړه ارمان کې کاږي د وطن د مینې انګۍ هم سته پښتانه اکثره ودونو په خپلو خپلوانو کې کوي او که چیرې یوه نجلۍ له کامه او له قبیلې وباسي په بل ځای کې واده کې نو د مزاحمت په تور دا څه داسې وه انګۍ وایي د سپینې خونې پر وره بنده کې دا زما کلم سوی په ګرځېده کې زما نصیب نه وی په خپل شاره کې بابا به څنګه جنت مونده کې یو به وډرې وي د غرونو څوکې بل به جلا یم په دستاره کې اګو پرده ما د الله وکې
که ارزو زیارتوال انگی دولسی ادب یو مزاحمتی ژغ بولی خو د کوزی پښتونخوا د بوري سیمې نوموته شاعر او لیکوال رازق فهیم بی انگی د ښځو د ژغ پورته کولو یو اغیزناک وسیله یادوي. نوموړی په دې نظر دی چې هر ولسی ژانر د رسنۍ حیثیت لري او دغه ژانر هم لکه رسنۍ د ښځو ژغ په ښه توګه تر خلکو رسوي. دا هغه ویرجن سندریز ژانر دی چې هر اودیدونکي ناوې د خپل زړه بړاس ښه پکې ایستلی سي.
په دې لحاظ باندې دا صرف دا نه سي مزاحمت دی، بلکې زه خدای مې فدا یو ډېر مؤثره میډیم دی او دغه میډیم په ذریعه باندې ښځو دا کړی دی سي د دوی په ژوند باندې سي کومې بنیادي فیصلې سوي دي، که هغه د دوی د واده په حواله باندې وي یا د دوی په کورنیو کې که ظلمونه سوي، څوک مرګونه سوي، دغه سوي، د هغو په ضد باندې سي کومه انګۍ ده، چیغه ده، فریاد دی، د هغه اظهار په انګیو کې سوی دی.
ښاغلی فهیم زیاتوي هر کله چې یو څوک د هغه له خوښي پرته د ظلم یو نظام او ټولنې ته لویږي نو د هغه نظام او ټولنې په وړاندې د مزاحمت لپاره لار لټوي، ژغ پورته کوي او چیغې وهي. نو انګۍ، چیغیانې او ساندې له ښځو سره د نامناسب چلند په وړاندې غښتلی ژغ دی.
هر کله چې سړی د خپل اختیار په پرته د ظلم و یو نظام ته یا د ظلم و یو واقعیت ته ورواچول سي، ظاهره ده دغه سي کوم انساني شرف دی هغه تر خطر لاندې راځي. انګۍ، غاړه، درنګ، نور ژانرونه سي دي، هغه د هغه شرف یو رنګ اسرشن دی، د هغه ډیګنیټي په انګریزي کې سم ورته یي، د هغه یو د تیکون او د اعتبار ذریعه ده په خپل ځان باندې هم او هغه نظام ته یا هغه عمل ته یا هغه واقعیت ته د بد ویلو، د هغه په ضد باندې احتجاج کول، د هغه په ضد باندې مزاحمت کول، د هغه هم یو پیلامه ګرځي.
که څه هم چې انګۍ ویل اوس هم د کوزي پښتونخوا په بوري، ژوب، قلا سیف الله، پشین، یخ زیارت او ځینو نورو سیمو کې ویل کېږي، خو ځینې لیکوالان او فولکلورستان په دې باور دي چې انګیو په غزنی، پکتیا، پکتیکا، زابل او ځینو نورو پښتني سیمو کې هم رواج لاره چې وروستیو ناخواله اوس دود ختم کړی دی. لیکوال، شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي دلته انګۍ ویل کېدی او کېدی سي چې دغه دود به هغه ګرځند کوچانو تر موږ پورې راوړی و چې ژمی به کوز دامان او اوړی به بره خورستان ته ختل.
که ووایم چې په ډېره پښتني سیمه کې، په پراخه پښتني سیمه کې انګۍ شته، په غزني کې هم وي، په اندړو ولسوالۍ کې مې یادېږي کله ناکله به په ودونو کې همدا انګۍ هم ویل کېدی. هو، ډېری وخت به د هغو کوچیانو له لورې هم په ودونو کې ویل کېدی، کوم چې به ژمی مهال کوز تله او پسرلی کې به غزنی ته راتلل، د هغو په ودونو کې به هم ډېرې دود وي. او زما باور هم دا ده چې د هغو له لورې راانتقال شوي دي زموږ سیمو ته هم.
اسدالله بلهار جلالزی په دغه سیمه کې د یوې سیمه ییزې انګۍ ډول وړاندې کوي. نوموړی وایي رایادېږي چې دلته به ناوې انګۍ ویلې او ځینې وخت به ورسره ولاړو ښځو هم زمزمه کولې.
مثلا که ځمه ځمه د پلار له کوره، نن د بیا نه اخلم ناسکه وروره، بې اوره وسوم، ستي ستي سوم، په زړه زخمي سوم، په زړه زخمي سوم، وزر مې مات دی، زخمي مرغۍ یم، ځاله مې ړنګه، په دې نړۍ یم. یا داسې سي وایي، یمه روانه، کپۍ مې نسته، زما غمخوره، ابۍ مې نسته. یا وایي، زه دې پردی کړم له خپل انګړه، اندړه خوارسي، خوارسي اندړه. دغه سې به کله ناکله دغه په ودونو کې انګۍ ویلې، دغه حالت به په ټولو هغو ولاړو مېرمنو باندې ډېر بد اغېز کوه او تقریبا دغه زړه انګوله به ډېره اوچتېدله. اکثر اوقات فی البدایه هم دغسې انګۍ جوړېدلې.
په اوسنی وخت کې ډیری فولکلورستان، تاریخ پوهان او لیکوال په دې باور دي چې په تیرو څلوېښتو کالو کې په لر او بر پښتني وطن کې افغانانو د وروستیو جګړو او ناخوالو له امله ډیری دودونه له لاسه ورکړي او ډیری نور یې د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي، چې یو دود یې انګۍ هم دی.
د سپینې خونې پر وره غنم، تاسې لار راکئ هدرې لزم، د بابا سنخت یې ورشوروم، کلب دروازې به ورماتوم، د زړه ارمان به ورته کوم، که یې لار وله رابې ولم، که یې لار نه وه هورې بسم.
د
د غور د جام چلای په 1194 میلادي کال کې د سلطان غیاث الدین غوري د حکومت په محل ورغول شو چې د هند له قطب مینار ورسته دویم چلای دی چې له خښتو جوړ شوی. د غرونو په منځ کې او د جام سیند په غاړه دا جوړ شوی چلای 4.5 متره ارتفاع لري. د جام چلای د معمارۍ یوه ځانګړې بېلګه او د افغانستان یو مهم تاریخي اثر دی، خو ویل کېږي د دې چلی ترمیم او ساتنې ته هغه سې پام نه دی شوی چې باید شوی وای. تازه یو ځل بیا د غور فرهنګیانو او مدني فعالانو ادعا کړې چې د وروستۍ زلزلې له کبله د دې مینار ځینې برخې تخریب شوي او اوبه د څلي شاوخوا راټولې شوي چې د جام مینار د نړېدو خطرې هم ډېر کړی. په دې اړه مو د راپور اورېدو ته رابولم.
د نړۍ دویم له خښتو جوړ منار د ړنګېدلو ګواښ سره مخ دی. په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوی عبدالحی زعیم وایي د افغانستان په لویدیځ کې وروستۍ زلزلې چې مرکز یې د بادغیس ولایت ښودل شوی و، د دغه هیواد یو لرغونی آثار چې د منار جام دی له پخوا زیات ړنګېدو ته نږدې کړی دی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل وروستۍ زلزلې د دې منار د یوې برخې اصلي و هغه خښتې چې د دې منار د ساتنې لپاره ایښودل شوې وې غورځولي او اوبه د دې منار لاندینۍ برخې ته تللي.
د جام منار د ساتنې لپاره په اوسنیو شرایطو کې اساسي لاره دا ده چې د دې جام شاوخوا خښتوي استنادي دیوالونه جوړ شي تر څو دغه جام له سقوط وژغورل شي، او هغه تیږې چې تېرو سیلابونو د دې جام لاندینۍ برخې ته راوړي لري او د منار د بېرته جوړېدو لپاره کار وشي.
د دې ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس همداراز د یونسکو له سازمان غواړي چې د دې منار د ساتنې لپاره لاس په کار شي، او هغه 2.5 میلیونه ډالر چې د دې منار د رغېدو لپاره ځانګړي کړي وو هغه د دوی په اختیار کې ورکړي. له دې سره هممهاله د غور ولایت یو شمېر فرهنګیان بیا د دې منار د ساتلو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د دې ولایت فرهنګ پال حمیدالله زواک:
دغه څلی د انساني او طبیعي تهدیداتو له امله تهدیداتو سره سره بیایي هم تر ننه ځان استوار را رسولی دی، خو په دې وروستیو کې لکه 2 کاله مخکې چې د سیلابونه راغلل او څلی اطراف یې چې هغه د څلی قاعده ده د سیلابونو لاندې کله خورا زیان ورته ورسید.
نیک محمد مستمن چې له تیرو 6 کلونو راهیسې له دې جامه لیدنه کړې وای، تر اوسه هیڅ چا د یونسکو په ګډون د دې جام د ساتنې لپاره کار نه دی کړی.
ما خودم تقریبا حدود
سچ درې میاشتې وړاندې هلته لاړم. د دې جام ځینې برخې ویجاړې شوې وې او په تیرو کلونو کې هم د دې جام ځینې برخې غورځېدلې وې. دا یوه نه منونکې ځای ده او هیڅوک یې د بیا ځلې جوړېدو توان نه لري. یونسکو وایي چې موږ په تیرو 6 کلونو کې دا مطالعه کړې او د ساتنې لپاره اقدام کوو، خو هېڅ هم ونه
کړل.
نوموړی وایي د دې جام د ساتنې لپاره باید عملي ګامونه پورته شي. 2 کاله وړاندې یونسکو هغه استنادي دیوالونو او یو هوټل چې د دې جام تر څنګ جوړ کړی و سیلابونو ویجاړ کړ، او اوبه د دې جام لاندنۍ برخې ته نږدې شو چې دغه جام له ګواښ سره مخ کړ. تیر حکومت او یونسکو د دې جام د ساتنې لپاره ځینې ژمنې کړې وې، خو په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس په وینا یوازې د استنادي دیوالونو ژمنې پوره شوې او نور ژمنې په خپل ځای پاتې. په نوي ډهلي کې له قطب منار څخه وروسته منارې جام د نړۍ په کچه له خښتو جوړ دویم برج دی. منار جام په 1194 میلادي کال کې د سلطان غیاث الدین غوري لخوا جوړ شو چې 3.5 متره لوړوالی لري. دغه برج د هریرود او جام سیندونو څخه 4.5 کیلومتره لري د شهرک په ولسوالۍ کې موقعیت لري چې په 2002 میلادي کال کې د یونسکو د فرهنګي او علمي سازمان په لړلیک کې ثبت شو.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفحه 2.5 او FM 100.5.
حضرت عثمان نوري ځوان لیکوال او ژباړن دی چې په کم عمر کې ډېر کتابونه لیکلي او ژباړلې دي. د ښاغلي نوري په لیکل شویو او ژباړل شویو کتابونو کې د اروایي او ټولنیزو مسایلو په اړه بحثونه شوي. موږ له حضرت عثمان نوري سره مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د خپلو کتابونو په اړه راته غږیږي.
سلام تاسو ته ګران هیواد صاحب او د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ته. زما چاپ شوی کتابونه لومړی د ژوند ورازونه و، دوم کتاب چې بیا چاپ شو د خژوند تګلارې وي. د خژوند تګلارې کتاب 2000 ټوکه چاپ شوې، 1000 ټوکه چې چاپ شو مینوالو ډیر زر لتود هرکلی سره مخ شو، ډیر زر یې وپیرلو او اړتیا دا و چې به 1000 ټوکه په بدل فارمټ کې په یو ښه ډیزاین سره نورم چاپ شي. نو دویم چاپ یې لخه مرغره وتلی و. نو د ژوند ورازونه، د خژوند تګلارې، غواړې ژوند مخپلی شي، د بریا نندارې، دا 4 کتابونه په لومړیو کې چاپ شول. بیا له دې نه وروسته 55 برخې ته راغلمه. غوره لپاره فکرونو په نوم یو کتاب او چې 55 و نه تسلیمیږم په نوم یو ناول و سره پسند کې د ذهنیت جوړونکو کیسې په نوم د لنډو کیسې و ټولګه او د بریا 200 لارې د هین یو نوموتی ارواپور بین شیر مالخوا دغه کتاب لیکل شوی او چې ما راوژباړو دغه اته کتابونه زه چاپ لرم او سره پسند کې څلور نور کتابونه در چاپ لاندې دي چې هغه منا هیله کیږي په نوم یو کتاب در چاپ په درشل کې دی او سره پسند کې فکر دی ورغه و دام په چاپ په درشل کې دی او همدارنګ مخکې خرید لورې هم تر چاپ لاندې دی او سره پسند کې ذهنیت جوړونکو متلونه د متلونو یو ټولګه ده البته دغه تر چاپ لاندې دا دغه 12 کتابونه زما تر څه چاپ شوی دی او څه د چاپ لاندې دي ک یو لیکوال عمري د خپل د مرګ څخه وروسته کولای شي د نوم پیړی پیړی ژوندې وساتل شي پر اتونکو ادبیاتو کې د نوم په زلاندو زرین کرخو ولیکل شي نو دا د لیکوال لپاره ستر امتیاز ده
تاسو چې یادونه وکړه د خپل کتابونو یعنی دا تر ډیره هغه کتابونه دي چې په اصطلاح خلکو ته انګیزه ورکوي تر ډیره رواني مسایل هم شته پکې ولې تاسو دغه سي مسایل خوښ کړی یا دغه سي کتابونه مو خوښ کړی د چپاړې لپاره
هغه وخت چې زه کله زده کړیالوم ننګرهار پوهنتون کې موږ د انګلیسي ژبې په متن باندې د ارواپوهنې یو مضمون درلود ارواپوهنې ته اړتیا ډېره لیدل کېده او هغه موضوعات چې موږ په انګلیسي ژبه لوستل په پښتو کې راته نه برېښېدل که ما پښتو کړې وای دا زما دپاره د یو نوښت زمینه مساعدېده یو لیکوال او ژباړنې راڅخه جوړاوه او اړتیا دا وه چې دغه کتابونه باید پښتو شوي وای له همدې کبله زه اړ وم چې دغه موضوعات چې نوښت و پرمختګ و د ناهیلۍ څخه ژغورېدا وه او ورسره په څنګ کې د لوړو ژورو او ننګونو څخه د خلاصېدو او دغه ننګونې په یو فرصت بدلېدو ته د زمینی مساعدېدو لپاره یو فرمولۍ درلوده چې هغه ما را پښتو کړه له همدې کبله اړ وم چې دغه فرصت ضایع نه کړم
دغه بحثونو جالبیت ستاسو لپاره څه و چې تاسو فکر وکړ چې دا ارزي چې په پښتو کې هم
لیکوالان او ژباړونکي تل په دې هڅه کې وي چې د مارکیټ او د ورځني ژوند سره سم بیلابیل موضوعات راوسپړي لکه زه به تاسو ته یوه بیلګه درکړم کله چې د سیاحت یا د چکر بیلابیل ځایونه زموږ ذهن ته راځي نو یو لیکوال اړ کیږي او ژباړن اړ کیږي چې بیلابیل هغه موضوعات وڅېړي چې هغه د لیکوالۍ د فن سره برابر وي نو له همدې کبله که داسې یو کتاب لیکوال برابروي چې هغه کې د بیلابیلو هیوادونو د چکر او د سیاحت او یا د تفریح لپاره بیلابیلو پارکونو او نورو ذکر شویو ځایونو لیدنه کوي یا په لیدنې تر څنګ د دوی یادونه کوي په لیکلي ډول باندې په تفصیلي ډول باندې دا راخلي بیلابیل موضوعات یې څېړي ښېګڼې او بدګڼې یې څېړي او سره په څنګ کې د دوی هغه قیمتونه دغه یو ډول نوښت دی نو که ووایم د ټولنیز ژوند نزاکتونه ورسره په څنګ کې د لوړو ژورو ننګونو سره مقابله او مبارزه ورسره په څنګ کې د جرأت نه بایلېدو یو لوړ فکر او د بیلابیلو پرمختګونو لارې چارې او ګودرې د یو فرمولې په ترڅ کې بیانېږي د ژباړې اړخه خو دغسې کار دی لیکوال تل هڅه کوي چې یو فرموله په کار واچوي لیکوال بیا چې کله په ځونه کوي د بیلابیلو اپډیټ کتابونو په مطالعې او لوست سره کولی شي چې یو موضوع په ذهن کې د ده ته الهام ډول باندې راشي هماغه موضوع د بېسېړي یا دا په یو ټولنه کې اوسېږي هغه نوښتونه هغه تېروتنې او نیمګړتیاوې چې ده ته تر سترګو شوې دی رااخلي د قلم پر ژبه باندې په یو کاغذ باندې په یو سپینه ورقه لیکي
نوري صاحب تاسو د بازار خبره وکړه ځینې کتابونه داسې هم دي چې هغه یوازې نوم او پښته یې داسې وي چې لوستونکي را جلبوي خو دننه محتوا یې بیا هغه څه نه وي چې د لوستونکو په درد وخوري
دقت او سرعت همدغلته رامنځته شوی دی چې دقت د سرعت ښکار شوی دی چې اهمیت د ژباړې په هغه اندازه د بیلابیلو پوهنځیو محصلینو ته او زده کړیالانو ته نه دی واضح شوی یو خبره تاسو یادونه وکړه اوس د اقتصاد پوهنځي چې بی بی ا ورته ویلی شي د دې یو زده کړیال که ژباړه کوي دا باید د ادبیاتو د فن یو لاروی وي په بیلابیلو فرهنګي ناستو کې د ګډون کړی وي د شاعرانو لیکوالانو په پلمه د پلی خوي او سره په څنګ کې د ژباړې پر اصول او د لیکوالۍ پر فن باندې اګاوي که چیرته دغه موضوعات ته پاملرنه ونه شي په رښتیا هم په پښتۍ به یو ښه نوم لیکل شوی وي خو اما دننه منځپانګه به د کتاب ډېره فکررنګي وي دغه موضوعات ته باید لیکوال او ژباړنه ډېر پاملرنه وکړي زه شخصا چې کله یو موضوع راسپړم راژباړم لومړی هغه په پښتو کې ګورم چې ریپیټ ده که ریپیټ وي نه یې ژباړم که نوښت یې ژباړم که ژباړم یې د ژباړې بې خپل فرهنګونه دي د ژباړې
خپل یو چوکاټ دی دغه په چوکاټ کې راژباړو، دغسې نه کوو چې د خط د سرعت ښکار کړو او یا د یو کتاب د ژر چاپېدا لپاره د لاسونه رابړ وهو او هغه د په لسو ورځو کې دننه چاپ ته وسپارو چې بیا اینده کې منفي اغېز ولري. دغه په کار هم نه ده، وړتیا هم نه ده. اړتیا دغه ده چې کتاب په ښه ډول باندې وژباړل شي او د لیکوال د حقوقو سره خیانت هم ونه شي.
نوري صاحب، دا کتابونه چې تاسو ژباړلي دا چې کله د لوستونکو تر ګوتو رسیدلي، د هغوی لخوا هم ځینې خبرې درته راغلي، ځینې تبصرې د دې کتابونو په اړه څه ویلي؟
بالکل، زما چې څومره کتابونه چاپ شوي دي، لکه مرغه هغه لومړي څو کتابونه چې چاپ شوي دي هغه به په لوړ ګمان سي ټول پیرل سوي وي. لومړي څلور کتابونه د ژوند ورازونه، د ښه ژوند تګلارې، غواړي ژوند به ښکلی شي، د بریا نندارې. دغه کتابونه ډېر پخوا درې یا څلور کاله دمخه چاپ شوي وو. هغه سلګونه ټوکه کتابونه لکه مرغه پیرل سوي دي، مینهوالو له تود هرکلي سره مخ شوي دي. دغه نور کتابونه په ټولو کتاب پلورنځیو کې شته دی، په افغانستان په شمال کې مشته، مزار شریف کې، ورسره په څنګ کې په پلازمینه کابل کې، همدارنګه په لوی پکتیا کې، لوی ننګرهار کې، او ورسره په څنګ کې په نورو نومتو کتابتونونو کې کتاب زما کتابونه شته دی. کولای شي په مناسب او ارزان قیمت له کتاب پلورنځیو راونیسي او په ورځني ژوند کې ترې ګټه واخلي.
د خدای خدمتګارانو د تحریک مشر او د عدم تشدد د فلسفې سرلاری خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور دی، د 1983 میلادي کال د جنوري پر شلمه په پېښور کې وفات شو او جنازه یې له هغه ځای ننګرهار ته یوړل شوه او په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شو. هر کال د باچا خان د تلین په مناسبت د باچا خان اونۍ هم نمانځل کیږي چې په دې اونۍ کې د باچا خان په شخصیت او هلو ځلو خبرې کیږي. باچا خان د ژوند ډېره برخه د انګریزانو او پاکستان د حکومتونو په زندانونو کې تیره کړه، خو کوم وخت چې له زندانه بهر تیر کړی، په دې وخت کې په خپل قام ګرځېدلی او هغوی یې زده کړو او ښه ژوند ته هڅولی دي. د باچا خان د ژوند او هلو ځلو په اړه بیخي ډېرې خبرې کېدای شي چې په یوې یا دو خپرونو کې نه ځایېږي، خو د هغه د لا ښه پېژندلو په خاطر د هغه په لاس لیکل شوی کتاب د باچا خان ژوند او جدوجهد لوستونکو ته ډېر څه ورکولی شي. باچا خان ویل، قامونه هغه وخت پرمختګ کوي چې د تشدد پر ځای عدم تشدد ته مخه کړي. د نوموړي په باور د عدم تشدد وسله تبلیغ او د تشدد وسله ټوپک دی. عدم تشدد په خلکو کې محبت، همت او جرأت پیدا کوي او تشدد په خلکو کې نفرت او ویره پیدا کوي. باچا خان ویلي چې تشدد آسانه دی او په دې لار تلل هم آسانه دي، خو عدم تشدد ډیر ګران دی او په دې لار تلل هم ډیر ګران دي. یو سړی ته د څاپېړې ځواب په څاپېړې ورکول آسانه دی، خو زغمل یې سخت دي. د باچا خان په باور په عدم تشدد کې ناکامي نشته، خو په تشدد کې شته. کېدی شي ډېر خلک هغه کسان زورور او غیرتي وبولي چې ظلم کوي او خلک ترې ویریږي، خو باچا خان بیا ویلي چې ظالمان غیرتي خلک نه دي، دوی بې زړه او بې ایمانه دي. غیرتیان هیڅکله په چا ظلم نه کوي. باچا خان د یوې ځیګې جغرافي خلک هڅول چې له یو بل سره له سختي او تربینه ته لاس واخلي او د یو بل د پښو وهلو پر ځای له یو بل سره مرسته کوونکي شي، ځکه د نوموړي په باور د خدای د مخلوق خدمت د خدای خدمت دی. باچا خان که څه هم ټول وس وکړ چې خپل خلک د علم بل مشال ته کینوي او د ناپوهۍ او رواجونو له تیارو یې راوباسي، خو په ډېرو ځایونو کې یې دا خبره هم کړې ده چې که په خلکو کې ناسم عادتونه یا ناسم رواجونه شته، یوه وجه یې دا هم ده چې داسې څوک نشته چې دوی ته سمه لاره ور وښیي. باچا خان یوازې سیاست نه دی کړی، بلکې د خلکو د اجتماعي ژوند د بدلولو تر څنګ یې مجلې، اخبارونه او کتابونه هم چاپ کړي او د فکرونو په تولید او خپرولو کې هم برخه اخیستې. هم دا ډول د خدایي خدمتګارانو په تحریک کې ډېر ادیبان هم ورسره وو چې له هغوی سره په ګډه یې ژبې او ادبیاتو ته هم کار کړی.
د خبرونې په دې برخه کې باچا خان ته د ارواښاد عبدالرحیم مجذوب یو لیکل شوی نظم در اورو. لمر خلال مازدیگر شو، لوگ در گوران گدر شو، درنا پان زیڑی گی، ورز مرگونی معلومی گی، پا مخش پا خوف و خطر ده، ده شرمخ و شور و شر ده، زما دوستر گی چلور شپی، پا کتو کتو و بشوی، ولی تر اخکار نشوی، درمیش پنکای چشوی، رملار لطار پتار دا لهر چا غلط لار دا دا تیارو مارنگی خوری دیوی نبلوی ستوری لکا کاغی کڑنگی شوی توری وریزی تینگی شوی لار که کند تباهی دا یو منحوس سیاهی دا دار مبدی ترشپولا روغ نورسی طولا دا تیاری لخوش ویری زاری و چاو دیو بشوی ولی تراخ کارنشوی در امیش پنکه چشوی پا تیارو که نغختی غرونا لکه غط سکرنی مارونا د برزخ پا تا خانو که بد روحونا پا چجو که زر چودون که شان مزل ده ملپ مل گمان د غل ده نه د لارې څوک رهبر شته نه رهبر باندې باور شته د رمیش پنکه راشه ته د لارې رهنما شه دا غفلت به دې تر څو وي ته به یادارې که ویده شوې ولې ته راښکاره نه شوې د رمیش پنکه څه شوې تا چی پری خود لالاڑی شنی بیدیاش وی خور شاڑی پختون خواباندی تورتم ده یو بی شور شان ماتم ده غر و سم غلی غلی لکه مڑی سانی ولی نش پنکه نی آواز شتا نه اوس چا دش پیلی ساز شتا یو نا چپ خاموشی ده جب پری ده غگ بندی ده رمشوری بیش پنکه یا سنا شونی دی پری وشوی ولی تراخ کارنشوی در امیش پنکایا چشوی در امیش پنکایا راشا دمروز لونو مسیحاشا بیادی گوتی پشپیلی کا ترینتال خوشالی کا جنی جون پگڑا کا نوی جون پکی پیدا که بیا دی وچر راگونا را نوچند گردونا رم بوز دی ترکورا للیوانوی وش غورا زما دوسترگی چلور شپی پا کتو کتو و بشوی ولی تراخ کارنشوی در امیش پنکه چشوی ولی تراخ کارنشوی در امیش پنکه چشوی پیلی غگول دا کوچانی شپونکیانو هغا دود دی چه لپیردیو پیردیو پا دوی که رواج دی خووز دا سی کوچان هم شتا چه دا شپیلی پرزای دا موسیقی نوری علی غگوی دا خپروانی پا دی برخه که دا هغو کوچانو پاڑا راپور در او ربو چه دا شپیلی پرزای دمبرا غگوی
دا غزنی مقر ولسوالی د زرکشان غره په لمن کې شاوخوا دیرش کلن شپونکی رمه څروي دا رمه د پسونو د غاړې له زنګولو څخه خوږه شلنګه خیځي
۶
خو د دغه رمیش پون کې بیا دلته یوې لویې تیږې ته ډډه لګولې او شپې لږ ژغوي. دغه شپونکی ځان مرجان را پیژني خو نه غواړي چې غږې په راډیو کې خپور سي. مایکروفون، کامرا او خبریال دا خو بیخي ورته ناولده ښکارېږي. که مرجان په خپله په خواږه غږ شپېلۍ ږغوي خو وایي اوس ډېری کوچي ځوانان نه شپېلۍ ږغولی سي او نه دروی وهلی سي. دی زیاتوي اوس ډېری شپانه کوچان د شپېلۍ وهلو پر ځای دمبوره یا چغک وهي او سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې هم یوه ویډیو خپره سوې ده چې په یوه سپېره دښته کې د شاوخوا شپېتو پسونو رمه څري، خو د دغه پسونو تر څنګ یو کوچی ځوان ښکاري چې دمبوره وهي. دی له خپلې لاسي جوړې کړې دمبورې سره خوږه سندره هم وایي. یوازې دغه ویډیو نه ده چې په خواله رسنیو کې لاس په لاس کیږي او زیات لیدونکي لري، بلکې د دې تر څنګ په یوه بله ویډیو کې بیا کوچی میرمنه ښکارېږي چې ملایې تړلی او کیژدۍ دروي. دلته هم یو ځوانکی د رمې څرولو پر وخت هم دمبوره وهي او هم سندره وایي، خو تر څنګ یو ځوان بیا کاکړۍ غاړې ورسره بولي. د لر او بر وطن په دښتو او غرونو کې په رمو پسې روان دغه شپونکي کوچان اوس له خپلو دمبرو سره یوازې د مینې او ښکلا د ستاینې سندرې نه زمزمه کوي، بلکې په دغه سندرو کې څه برخه یې کلاسیکه شاعري، مرثیه، قصیدې، ویرنې او ساندې هم وي چې په هیواد کې وروستۍ ناخوالې په هنر او ذوق اغېز بلل کېږي. دلته په یوه بله ویډیو کې ښکاري چې دوه تنه کوچان په دښته کې له خپلې لاسي دمبورې سره مرثیه وایي. لارمو څرول سره د شپانه شپېلې ژغول یو پخوانی دود دی، خو په اوسني وخت کې ډیری برخه شپونکیانو د ځینو محدودیتونو او ګواښونو له امله دغه پخوانی دود تشا کړې ده. دا یوازې د کوچانو هنري ژوند نه دی چې تغییر یې کړی دی، بلکې ډیری کوچان په دې باور دي چې د یویشتمې میلادي پیړۍ له پیل سره د کوچانو په خوړو، کالو، هنري بنډارونو، ودونو، دودونو او ټول ژوند کې زیات بدلون راغلی دی. د شپېولا کوچي دوی کورنۍ په غزني کې ژوند کوي او له څو کالو څخه دلته ځای سوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په اوسنۍ زمانه کې د کوچانو په ژوند کې زیات بدلونونه راغلي دي. ډیری کوچان ځای سوي چې له امله یې کوچانو د شپېلۍ ژغولو تر څنګ ډیری نور دودونه هم له لاسه ورکړي دي.
مالداری به د دغو وختو کې بیخي ډېره وه. دوی به پخوا ډېره خوښي کول، آسان به یې درلود، وښان به یې درلود، د غره لمن ته به یې وختلو، اوازونه به یې ویل، د مرلۍ یا شپېلۍ دا به یې وهله، دروی دی دروی ورته وایي دا به یې وهله. اوس ډېر ناخوښه دي له دې ژوند څخه، ډېر اکثره جای سوي دي، کورونه لري.
د افغانستان ګرځند کوچان چې له خراسانه بیا تر دمانه، ډیلي، کلکتې او بیا تر بنګاله به یې کډې وهلې، هغې به له ځان سره له دواړو لورو سوداګریز توکي وړل راوړل او د دې تر څنګ به یې خپلې رمې بېولې. خو اوس نه هغه کوچان تر بنګاله ځي او نه هغه رمې او له رمو سره شپېلې ږغېږي.
د
درنو اوریدونکو دا و د دې ونې د ازادي ربی مجله چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
پنا کی گی دستور ڈلا رازی
لغرونو پنا کی دستور دل رازی جنت و تلی بغیانم کلی تکلا رازی جنت و تلی بغیانم